سلام قدرمنو اوریدونکو او ګران دوستانو، زه سهیلا حسرت نسیمی خوشحالم چې د ماسپخین د پښتو ژبې په وړاندې کولو د خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. د کندوز په ولایت کې دولس تنه پولیس د دوی د دوو همکارانو لخوا وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ په لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د پاکستان پولیس تورن کړل چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفه لاس واخلي. دا او نور مطالب د خبرونې په جریان کې واوري. اوس ستاسو پام خبرونو ته راګرځو، کورنیو خبرونو ته چې ناجیه صافی به تاسو ته له افغانستان څخه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 900 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو دولس سرتیري د خپلو دوو ملګرو په ډزو وژل شوي، او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د طبیعي منابعو د ساتنې او له هغو څخه د لازمې ګټې اخیستنې په مقصد د ملي ستراتیژۍ مسوده ترتیب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هغه واضح بې ځایه ګڼي چې ګڼي د ملي وحدت د حکومت دوه کاله پوره شوي او له دې وروسته مشروعیت نه لري. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 15 کلونو لپاره دی.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. حکومت د اساسي قانون پر اساس د خلکو پر رای باندې ایجاد شوی دی، او د رئیس جمهور د کیز د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
تر دې وړاندې هم یو شمیر سیاسي کړیو د ملي وحدت حکومت د دوه کلونو لر پوره کېدو سره د دغه حکومت نامشروع بلل، او په دې برخه کې د بدیل لارې غوښتنه کړي. تیر ورځ د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود هم ویلي چې حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، او دوی د بدیل لارې لپاره ډېر ژر له سیاسي شخصیتونو سره سلا مشورې پیلوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 900 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د سیړنې رئیس فریدون عبیدین ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره په کابل کې د جنایي جرمونو پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه که در یه اواخر دستاوردهای
دی وی لنی کمرغه منگ پا دیورسی و که دیر لسرولنی درلو دی تازی خبری است چه لحقی جمله سو ترورستی پیخی مخنیوای شوی، سو کسان نیول شوی او سو انسان تختون که دلی هم نیول شوی دی.
گرفتار شده
نموړي هم درنګا د کابل خار لوسیدونکو غوښتل چې د هغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي چې غواړي خار کې ویره رامست کړي. امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د ملي اردو دولس تنه سرتیري د خپلو دوو ملګرو په ډزو وژل شوي دي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 900 سپین زر زون قومندان شیر عزیز کمول ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه کندوز ښار کې رامنځته شوې. نوموړي همدارنګه وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس دغو کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودې. وسله والو طالبانو هم د دغې پیښې مسؤلیت منلی. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د طبي منابعو د ساتنې او له هغو څخه د لازمې ګټې اخیستنې په مقصد د ملي ستراتیژۍ مسوده ترتیب کړه. یاد وزارت د دې مسودې د بشپړولو په مقصد نن په کابل کې د هیواد د 34 ولایتونو د کرنې او مالدارۍ له مسؤلینو سره غونډه وکړه. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل د ستراتیژۍ به له 2018 څخه تر 2060 میلادي کال پورې پلي شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه نال نوریاس نوریس خوری.
د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو په اړه پر بیلابیلو مسایلو بحث وشو. دواړو کاندیدانو د مناظرې په جریان کې پر یو بل سخت انتقادونه هم وکړل. کلینټن ترامپ یو غولونکی شخص یاد کړ چې د دې په وینا د غوره کېدو لپاره ګډې وړې خبرې کوي او هغه تورن کړ چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅول چې پر امریکایي اهدافو انټرنیټي یا سایبری حمله وکړي.
Increasingly we are seeing cyber attacks coming.
په دې وروستیو کې موږ د سایبری حملو شاهدو چې دولتونه او د دولتونو ادارې تر شا د وروستیو حملو تر شا چې د اندېښنې ولدي روسیا ده. ترامپ کلینټن یو نمونه سیاستوال وبلل چې د دپو وینا خبرې ډېرې کوي خې هم کوي خو عمل نه کوي. هغه د سایبری حملو په اړه د کلینټن د تورونو په اړه وویل
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC.
زه فکر نه کوم چې څوک دې په دې پوه وي چې روسیې پر ډی ان سی حمله کړې وي. دا وایي روسیا ښایي دا به روسیا وکړی شي هغه چین وي ښایي یو شمېر نور کسان وي. خغلی ترامپ دغه راز پر ډیموکرات ګوند تور ولګاو چې له عراق د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یادایش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. ویل کېږي د تېرې ورځې ټلویزیوني مناظره به شاوخوا 90 میلیون وګړو لیدلې وي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نومبر د 8مې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دا ډول دوه نورې مناظرې هم کېږي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان پولیس تورن کړل چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفه لاس نه اخلي. د سازمان همدارز د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د خپلو امنیتي ځواکونو په تشکیل کې اصلاحات راولي. د سازمان پرون په دې اړه یو نوی راپورټ خپور کړ چې له 150 پولیسو او 50 قربانیانو یا پر بشری حقوقو د تیری د آئینی شاهدانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی دی. په راپور کې د بیلګې په ډول ویل شوی چې یو شمېر پاکستانی پولیس د تورنو کسانو د شکنجې لپاره په جنسي تشدد لاس پورې کوي. تورنو کسانو ته د خوب اجازه نه ورکوي او د رواني شکنجې لپاره د نورو کسانو د شکنجې لیدو ته مجبوروي. د جرمنی په درزدن ښار کې په یو جماعت او اسلامي مرکز کې 214 شوي چې چاته پکې زیان نه رسیدلی. سیمه ایزو پولیسو نن وویل چې دغه 214 پرون د ورځې ناوخته وشوي. پلټونکو د پیښې په ځای کې د پلاس جوړ شوي بم ټوټې موندلې دي. چارواکو وویل چې د ښار د جماعتونو امنیت ټینګ شوی دی. د درزدن د پولیسو د یو چارواکي له قوله ویل شوی چې که څه هم تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چاپ غاړه نه دی اخیستی خو دوی بیا هم انګیزه له پردیو ویرې سره تړلی شي. درزدن چې د ساکسن ایالت مرکز دی پکې د کډوالو ضد ټولنه ډېره پیاوړې ده. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسه وایي چې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 2 په هغو سیمو کې اوسي چې د هوا ککړتیا یې له ټاکلي حد زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هغه راپور کې چې نن خپور کړی وایي ککړې هوا د مغزي سکتې د زړه د ناروغۍ او د سږو د سرطان په ګډون د روغتیایي ستونزو سبب شوي او په نړۍ کې له هرو 9 مړینو یوه به یې د هوا له داخل یا بهر ککړتیا سره تړلې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عامه روغتیا او چاپیریال د برخې مشرې ماریا نیرا دغه وضعیت د عامه روغتیا بیړنۍ وضعیت یاد کړ. په 2012 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا په اړه احصایه موجوده ده. اټکل کېږي چې 3 میلیون وګړي به د بهر د هوا د ککړتیا له امله مړه شوي وي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور د نړۍ په شاوخوا 3000 ځایونو کې د نوي سټرلایټ لخوا د ثبت شوي احصایې او په ځمکه کې د هوا د ککړتیا د اندازې د اخیستو پر بنسټ برابر شوی دی. په راپور کې جنوب ختیځه آسیا، ختیځه مدیترانه او د پاسیفیک لویدیځه سیمه تر ټولو ستونزمنې سیمې بلل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو د آزادۍ له رادیو نه واوریدل. هغه مطلب چې د خبرونې په اوږدو کې به واوري دادی. د کندوز په ولایت کې 12 تنه سرتیری د دوی د پوځي ملګرو لخوا ووژل شول.
ای پروګرام بسیار یک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
سازد.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیایي ادارې د افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته 100 میلیونه ډالر ورکړل. د زابل په یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت د مرکز په شمول په زیاتو ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نشته او د کلونو په تیریدو سره لا هم د عام روغتیا چارواکو په دې برخه کې کومه پاملرنه نه ده کړې.
نیو کی چاتم شید کو پا کټ چې اخر سی هغه تاغه کو پا کټ ګوري وکړي.
د خوست د ګیلان په کمپ کې اوسیدونکو وزیرستانی کډوال د ژمي د موسم پر نږدې کېدو سره د ژمنه یو توکو د مرستو غوښتنه کوي. د فرانسې ولسمشر ژمنه کړې ده چې په دغه هېواد کې به د کالی په نوم د کډوالو کمپ د روان کل تر پایه وتړي او دغه راز د عدالت په لټه او ازادۍ اوریدونکي اونیزې خپرونې واورئ چې په دې ترڅ کې به ځینې نور مطالب هم خپره شي. د کندوز چارواکي وایي په دغه ولایت کې دولس تنه سرتیري د دوی دوو تنو پوځ ملګرو لخوا هغه وخت ووژل شول چې ویل کېږي د طالبانو سره ملګري وو. د سپین زر د اته سوه اته زون قمندان ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه دوو تنو له طالبانو سره اړیکه لرل. نور معلومات له اجمل آریان څخه. ګران اوریدونکو مهرباني وکړئ محترم اجمل، تاسو په ژوندۍ توګه په کرښه یاست، لطفا ګران اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې دا دولس تنه سرتیري څه وخت او څرنګه ووژل شول.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز سیمې د چارواکو د معلوماتو له مخې تیره شپه دولس بجې شاوخوا د کندوز اړوند داخلي خوندان په سیمه کې دلته د ملي اردو یو لوی امنیتي بیس چې دلته په دغه بیس کې د دوه تنو سرتیرو لخوا د خپل دولس تنه ملګري وژل شوي دي. په کندوز کې د پولیسو د اته سوه اته سپینځل ځل قمندان شیرازي سموال ازادي راډیو ته وویل چې دغه دولس کسان هغه مهال وژل شوي وو چې د دوی یو برتمن او یو تن سرتیری په پیره کې دولس بجې کله چې د امور سرتیري په خو باندې دیدو دوی د ټوپک په ډز سره د دولس کسانې وژلې دي. کامول وایي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه دوه کسان مفوضي کسانو د طالبانو لخوا نه جوړ شوي وو او دغه د دغه پېښې له وروسته دغه کسان چاردرې ولسوالۍ ته تښتېدلي دي او د طالبانو سره یو ځای شوي دي.
مننه کوم محترم اجمل آرین.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې یو شمېر ځوان مدني فعالان له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د وړتیا او همغږۍ په نوم د ځوانانو د شبکې رئیس عنایت ناصر په همدې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې جګړه د ستونزو د حل لار نه ده او پانګه یې باید د سولې لپاره مصرف شي. نورحال د رحمت افغان په راپور کې
د مدني ټولنو یو شمیر ځوانو فعالانو د ځوانانو غوښتنه د سولې په پروسه کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د ګډون تر سرلیک لاندې نن په کابل کې و غونډه جوړه کړه. په دغه غونډه کې ځوانانو د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په څیر د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د ځوانانو د وړتیا او همغږۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال مخالفان کولی سي د سولې په پروسه کې په ګډون سره له سیاسي لارې خپلې ستونزې حل کړي او نور ځوانان دې د جګړې نه قرباني کوي.
ځوانان باور پلري هغه دا دسي ل جبر ل زور نه مسله راوځي، سولې تراسي، خبرو تراسي، مفاهمې تراسي، لکه په نورو هیوادونو کې ده. هغه څه چې موږ هغه امکانات هغه پیسې موږ په جنگ کې مصرفو، هغه قربانیان چې موږ په جنگ کې ورکو، هغه به د هیواد په سولې په آبادۍ کې ورکو. یعنی هغه به داسې افغانستان به ورو ورو د آبادۍ او پرمختګ په لور باندې حرکت وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. د امریکا او برېټانیا هیوادونو د ملګرو ملتونو سازمان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خبرولو سره د سولې له دغه تړون څخه ملاتړ وکړ. په همدې حال کې یو شمېر نور ځوانان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې ځوانانو ته د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان موقت رئیس صابری اندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ځوانان د دغه جګړې اصلي قربانیان دي او دوی ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي.
هغه وخت کې مسالیت اثبات دلای سي چې د سولې پالي شورا کې ځوانان ته ونډه ورکول سي، ځکه ځوانان دي چې د جګړو قرباني ګرځېدلې دي او نور هم ګرځي، نو یو بداسي چې دوی ته د سولې پالي شورا کې ونډه ورکول سي او دوم هغه پلاوي سي استول کیږي کدي د نقش کې وسی د ډېر مسریت ولري.
په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره پیل راهیسې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي سره د سولې تړون د دغه پروسې یو خلاص تراونه بدل شوی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان او حکومتي چارواکي په دې باور دي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د آزادۍ رادیو نس مونږ خبرونه دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې د افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته $100 میلیون ورکړل. د مالیه وزارت د دوشنبه په ورځ د دغه مرستو څخه د مننې په ترڅنګ وویل چې دا پیسې به د حکومتي بودجې له لارې په پراختیایي برخو ولګول شي. دا وزارت وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې له هغو 40 ځانګړنو 15 بشپړې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د پوره کېدو ژمنه کړې وه او په بدل کې دا مرسته ترلاسه کوي. یوسف خان زدران په دې باب راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې لوري له هغې وروسته افغانستان ته $100 میلیون ورکول کیږي چې افغان حکومت د وار له مخه ټاکل شوو 40 ځانګړنو یې ځینې بشپړې کړې دي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق سره موافقه د هیواد د فضایي چارو مدیریت د ګمرک الکترونیکي سیستم رامنځته کول د ظرفیتونو او کورنیو عوایدو لوړول هغه مهم موارد دي چې تطبیق یې افغان حکومت د دې پیسو په اخیستلو بریالی کړی دی. ښاغلی حکیمي دا هڅونکي پروسه بولي او وایي چې له دې لارې به په ډیرو برخو کې اصلاحات رامنځته شي.
ای پروګرام بسیاره پروګرام موافقه ای حکومت افغانستان را قادر می
دا یو بریالی پروګرام دی چې دا څونی اړخ لري. د افغان حکومت سره د اصلاحاتو راوصلو په برخه کې مرسته کوي. د اصلاحاتو د تطبیق په بدل کې افغان حکومت ته پیسې ورکول کیږي چې کولای شو هغه د حکومتي بودیجې لارې په هغو پروژو ولګو چې د حکومت لپاره لومړیتوب لري.
ایره به مصرف ورسول.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایی رئیس له سفر وروسته د هیواد ولسمشر د افغانستان سره د 40 ځانګړنو د بشپړولو په بدل کې د $100 میلیون مرستې اعلان کړی چې تر کال 2013 پورې به یې دغه هیواد ته ورکوي. د مالیه وزارت وایي چې تیر کال هم له دې لارې $200 میلیون ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د ځینو نورو کارونو په کولو سره هم څلاسته راوړنې ولري. افغان چارواکو د اصلاحاتو او د هیواد د بسیا کېدو لپاره هڅې له پخوا ډېرې کړي چې دوی په باور نړیوالې ټولنې ته هم په دې برخه کې تر یوې اندازې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له څېړنو وروسته یې موندلې چې د افغان حکومت په مالي برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ادارې استازی ویلیام وایي د دې لاسته راوړنو ترڅنګ د پیسو د نړیوال صندوق سره د افغان حکومت هوکړه لیک به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي.
After thorough verification, USAID and the Ministry of Finance.
د یو اس ای ډی او مالیه وزارت د څېړنو څخه وروسته افغان حکومت دراوستل شو اصلاحاتو په بدل کې د مرستو وړ وبلل شو چې اصلاحات یې راوستل او پراختیا ته یې کار کړی کوم چې د اقتصادي چارو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د مرستو دا لړۍ د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د چمتووالي سره یو ځای اعلانېږي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت په 15 نیټه جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت د ځینو لاسته راوړنو څخه دار کلي ترڅنګ وایي چې په مالی برخه کې اصلاحات د فساد مخنیوي کوي او ښې سوداګریزي اسانتیاوې راوستلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمونږ پښتو خبرونه دوام لري. قدر من دوستانو، د زابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکز په شمول په زیاتو ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نشته، او د کلونو کلونو په تیریدو سره لا هم د عامه روغتیا چارواکو په دې برخه کې کومه پاملرنه نه ده کړې. د زابل والی او د ولایتي شورا غړي هم د خلکو دغه ستونزې تر ډیره حده پر ځای بولي او وایي چې په دې برخه کې لازمو اقداماتو ته اړتیا ده. محمد صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د زابل یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د روغتیا په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او په سیمه کې ورته لازمي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. دغه خلک چې زیات یې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د عامې روغتیا چارواکي په وظیفوي غفلت تورنوي او زیاتوي چې په کلینیکونو کې یوازې هغه کسانو ته درمل ورکول کېږي چې واسطه ولري. د خلکو په وینا په زیاتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمات کمزوري دي او د ناروغانو درملنه پر وخت نه ترسره کېږي. خلک دغه راز زیاتوي چې ډیر کله داسې ناروغان ورته پیدا کېږي چې په ولسوالیو کې درملنه ناشونی وي او تر څو چې مرکز کلا ته رسوي په لار کې مړ شي. د دوی په خبره په ولسوالیو کې فعاله کلینیکونه د ډیرو عادي ناروغیو درملنه هم نسي کولای او په ډیره کم اندازه درمل ورکول کېږي.
کلینیک په کیسو کې جوړ ده، مګر اوس نن دواوې نشته. ښه ست دی ډاکټران نشته، هغه دی ډاکټران چې د کمپیوټران دواوې خرڅیات اوس دواوې خلکو ته ورکوي، بیا شخصي دواخانې ورته یخي شخصي دواوې خرڅ.
په دې موږ ډېر خوشحاله چې کلینیک جوړ شي او زموږ د مریضانو درملنه وشي. موږ په دې خپل په دې راځي، موږ د حکومت په ساحه کې یو.
د زابل د ولایت شورا غړي در محمد کیام هم د روغتیا په برخه کې د خلکو یادې ستونزې تاییدوي او وایي د درملو په برخه کې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې چې روغتیایي مرکزونه موجود دي متخصص ډاکټران نه لري.
د نورو ولسوالیو کې خاص داسې د سیار په شکل باندې کلینیکونه وجود لري چې په هغه کې د نرسانو نه کار اخیستل کېږي او له هغو نه د معاون د ډاکټر، لیکن ډېر په کم اندازه باندې داسې قوي کلینیکونه نه لري چې دوی یا بستر ولري یا نور داسې متخصص ډاکتران ولري. له ډېر له نرسانو، له داسې معاون ډاکترو او یو په ولسوالۍ په سطحه باندې یوه یا دوې قابلګانې دي امکانات ورسره دي چې هغه حجروي هغه ځای ته رسوي. دواوی داسې په عامه توګه باندې د وجود نه لري.
د زابل والی بسم الله افغان مل هم د زابل د اوسیدونکو د غستونځ پر ځای غني او زیاتوي چې د روغتیا په برخه کې خلک زیات ستونزې لري. افغان مل دا مني چې په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي خدمات پر نشتی حساب دي او په ځینو ولسوالیو کې موجوده کلینیکونه خلکو ته سم خدمات نه وړاندې کوي. والی شمنه کوي چې دغه موضوع به په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا په برخه کې موږ کافي مشکلات لرو په دې شکل است. امیدوار یم چې د مشکلات ته جدي توجه وشي. شپږ او کلینیکونه چې زما په وروستي سفر کې د وزیر صاحب سره د ملاقاتونو د لیدلو په نتیجه کې منظور شوي دي. امیدوار یم چې هغه ډېر ژر دوی کار شروع شي. په هغه ولسوالۍ کې چې ډېرې مهمې دي، اگر چې ټولې موږ لپاره مهم دي چې هغه د اولیت حق ورکول شوی یعنی رسیدګي ورته کول شوی مهمه، په دې خاطر چې موږ ورته په اسانۍ سره ډاکټر صاحبان رسیدګي کول شي، څارنه کېدای شي، پوښتنه کېدای شي او امکانات ورته رسیدای شي. شرایط آماده دي هلته او ته موږ انشاءالله ډېر ژر به د شپږو کلینیکونو کار ډېر ژر شروع شي.
د زابل په مرکز قلات کې یوازې یو دولتي سل بسترز روغتون شته چې لا هم مجهز نه بلل کېږي. د مرکز کلات په شمول د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره کندهار ښار ته راځي.
د آزادې رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام په 0.15 څپه اوریدلای شي. گران اوریدونکو، د ګلان په کمپ کې اوسیدونکو وزیرستاني کډوال د ژمي د موسم پر نشه کېدو د ځانون لپاره د ژمنې توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی همدارنګ د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دوی د تګ او راتګ همدارنګ د کډو د واپسۍ لپاره خوست نږدې لارې پرانیزي. بل لوري ته د خوست ځای چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو اندېښنه مخکې له مخکې د یو ان ایچ سی آر په ګډون یو شمیر مؤسسو او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. نجیب الله الوخیل یې په دې باب تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې هم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی راتلونکي ژمي لپاره لازمې سرپناوې همدارنګه د پوښاک په خاطر ګرمې جامې، کمبلې، توشکې او نور توکي نه لري. دوی وایي پاکستان حکومت تر اوسه د خوست سره نږدې لارې بندې ساتلي او حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې پېښور یا بل ځای ته د درملنې لپاره یوسي یا دا چې مړي خپلو هدیرو ته انتقال کړي. د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر آزادۍ راډیو ته وایي:
امون نوم سید ولی ده، جنوبي وزیرستان کو مسعود. پنکیم کې بایومیټرک وشه خو 70% پاتې دي او 30% وکړه. موږ دا خواهش لرو چې د خال ډیر غریب دي، ډیر مجبور دي چې د سره مرسته وشي، د غالې د غنم مرسته وشي او د غوړې مرسته وشي. ژمی را روان دی، په ژمو کې موږ وګرم توسونو ته ضرورت لرو، وګرم کالي ته ضرورت لرو. زموږ دلته په کیم کې بالکل لرګي نشته، کوم غر چې دی دا د ګربز دی، د بوریخیلی دی.
د میزولاجان په نوم د داوړ اوسیدونکی وایي چې یو ان ایچ سی آر دی هغو کسانو لپاره د بایومیټرک پروسه بیا پیل کړي چې لسه پاتې شوي او اوس مرستې پې باندې دي.
کیمه خلک بایومیټرک کړه ده سره د مرستې زیاتې شي. خو چې چا نه دا کړی ده، د بایومیټر خلوص کو. خال غریب ده، ډېر مختاج ده، مجبور ده. ژمي دپاره خو دا لرګۍ ضرورت ده، د کمبالې د شیرکې ضرورت ده. او د پاکستان حکومت نه مل دا اپیل ده چې نره دا ظلم بند کړو د قبایل سره، او خلکو ته د لیارې خلوص کو چې هر سړی خپل وطن ته په امن سره ورسېږي، چې دا جنګ جګړې ختم شي.
یو بل تن کډوال هسته خان چې په قوم خدرخیل دی، هغه هم د ژمنې توکو د مرستو غوښتنه لري.
خیمه مخکې روکړي دي، د دوه دوه نیم کاله اوس چې موږ خیمه ختم شولې، میرزه پر د پاکستان لار چې ما زو میرزه د لار خو ساسي.
محمد شریف چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی او په قاو محسود دی وایي:
پښ کولم په شمالي وزیرستان شتر کړی دی. وسم دوا کولا یو نیم کول دی لته پیرا کیږي په خود شګلونو په کیم شګانه. وس حاضر حالات شه زما راغوندای د لارګه کمای دی، د کمباله او راشن پیران راسی کانا سپو بازور شو خلی کانا پا خپلی پیسی
سور الیاری دی دا طول باندی میجنش تلای میشتر سمان دینه دی. بل دوری تا دی خوز دی والی وایان مبارز محمد زدران وای چه زایی اداره دی جمع پموسم که دا وزیرستان یو کدوارو دی خوراکی توکو او دا سرپنا ستونزو تا متوجه ده.
دی جمع پراتلو سر ها کدوارو رو رازی دی شمالی وزیرستان چه خواد جمع دی خوندی توکو مخا خوص والی ترکده شوی دی دوی دی سرپنا دی نشتوالی لامل مک پاندیخ نکیو واقعیان دی جمع پراتک سر با دوی دی ستونزو سر مخا مخشی زکر دلتا سر زیاتای په زینو هغه سیمو کې چې دوی پکې مشتي واوري هم کېدای شي. په ژمي کې موږ خپل هڅه ګړندۍ کړي د مرکزی حکومت اړوند وزارت سره، د یونیسیار سره، د نور اړوند خیریه موسساتو سره په تفاهم کې یو لنګ دین ور سره خبرې کوو ترڅو وته ونې د دوی لپاره د ژمي د راتلو څخه مخکې زین هغه ژمني توکي چې د دوی ژوند ور سره یو څوب چې د ستونزو نه راوستل شي هغه برابر کړو. دوی
د دې ترڅنګ د ګربز ولسوال زمرای حقمل وایي چې د ګلان کیمپ ګډون د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې خواوشا 2000 د وزیرستانیو کډوالو کورنۍ استوګ نه لري، خو یوازې نږدې 4000 کورنۍ بایومیټرک شوي او نورې پاتې کورنۍ له مرستو بې برخې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو کاندیدانو تر لومړۍ مناظرې وروسته دوی خپلو پلویانو او رسنیو ته وینا وکړې دي. هیلری کلینتن په نیویارک کې خپلو پلویانو ته ویلي چې لا هم وخت شته او د امریکا لپاره چې هر څه د دې له لاسه کیږي نه یې سپموي. اخوا جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تر مناظرې وروسته رسنیو ته په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ، خو بیا یې هم وویل چې مناظره ښه تیره شوه. په دې هکله نور جزیات از ما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک په هافسترا پانتون کې له تیر شپې مناظرې وروسته دواړو کاندیدانو د راتلونکي په اړه خوشبيني ښودلې ده. هیلری کلینټن په ویست باري کې خپل پلویانو ته د بریا له منظره خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې لا هم دوه مناظرې شته او هیچا ته باید په کمه ونه کتل شي. اغلی کلینتون وای خانو موږ دوه نورې مناظری هم لرو، له انتخاباتو مخکې ډیر وخت لرو، موږ نشو کولای هر چیرته هر څوک له پامه وغورځو. اغلی کلینتون وویل دا یو خاوندې بل کلینتون به په ګډه او د ټولو خلکو په مرسته سره متحد پاتې شي او د دې خبره په اتحاد کې پرمختللی شي. په مناظره کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو پوښتنې کیدلې او بهرنۍ سیاست هم تر یوې اندازې وسپړل شو. اغلی کلینتون د خپل سیال په اقتصادي پالیسیو له هغې ډلې د مالي ورکولو په سیاست انتخاب وکړ او ویې ویل چې دا به د منځنۍ طبقې خلک سخت زیانمن کړي. ټرمپ بیا د امریکا متحده ایالاتونو کمزوري کېدو علت د حکومتي چارواکو په کمزورو کړنو پورې تړلی وباله او همداراز یې کلینتون د براک اوباما د ادارې په وخت کې یوه سمبولیکه سیاستواله وبلله چې د ده په خبره یوازې خبرې کوي او عمل نه لري. د ناټو د غړیو هیوادونو او له هغوی سره د پاتې کېدو په اړه هم دواړو کاندیدانو مختلف نظرونه وړاندې کړل. ډونالډ ټرمپ تر مناظرې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مایک خراب و خو بیا هم ښه مناظره تېره شوه.
And they also had gave me a defective mic. Did you notice that?
دای وی دوی هم ماته خراب مایکروفون را کړیو. تاسو متوجه شوی چې زما مایکروفون سم کار نه ورکاو. په دې اندېښنه کې هم چې کېدای شي دا کار قصدان شوی وي، خو بیا هم ښه مناظره وه. نو تاسو د خپل رایو د نتیجې په تمه اوسئ. د دوشنبه په شپه په مناظره کې تر ډیره اقتصادي مسایل او تر یوې اندازې د امریکا داخلي سیاستونه وڅېړل شول، خو وبکتل شي چې په دوو نورو مناظرو کې د امریکا د نړیوالو اړیکو او هغو هیوادونو په اړه څه مسایل یادېږي چې امریکا ورسره دوامداري مرستې کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ګرانو اوریدونکو، قدرمنو دوستانو، د پروګرام په دوهمه نیمه کې به بیا هم ستاسو پام لنډو خبرونو ته راوګرځوم چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې د ملي اردو لږ تر لږه دوله سرتیري د خپلو دو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي. دغه پیښه تیره شپه د کندوز ښار د شمالي برخې په یوې امنیتي پوستې کې شوې ده. د چارواکو په وینا دواړه حمله کوونکي په سیمه کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د دغې پوستې ټولې وسلې نیولې دي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللې. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 15 کلونو لپاره دی. د کابل امنیتي چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې شاوخوا 900 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې چې ورسره په کابل ښار کې د جنایي جرمونو پیښې هم کمې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینتون او ډونالد ترامپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. دغه مناظره چې تیره شپه خپره شوه شاوخوا 90 میلیون وګړو ولیدله. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د پاکستان پولیس له قضایي حکمونو پرته د قتلونو په ترسره کولو او په خپل سر د خلکو په توقیفولو تورن کړل. د جرمنی په دریزدن ښار کې پرون په یو جماعت او اسلامي مرکز کې 214 شوې چې د چارواکو په وینا چاته زیان نه رسیدلې. د ملګرو ملتونو روغتیایي مؤسسه وایي چې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 2 په هغو سیمو کې اوسي چې د هوا ککړتیا له ټاکلي حد زیاته ده.
نوریاس نوری و چلن خبرنی را وراول اوس په د کابل په استودیو کې د مرزی احمد زینه د هیواد اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون پرون د 1.35 میلیونه افغانۍ پرځښت 12 قراردادونه منظور کړل. لارک څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سړک جوړولو، د کابل ښاروالۍ او د بدخشان ولایت د بریښنا شرکت د اړتیا وړ سونتوکو تدارک، د وو مستوفیتونو لپاره د انټرنیټي خدمتونو د قرارداد تعدیل، د ملي دفاع وزارت د اړتیا وړ قرطاسي تدارک، د پولیسو د قطعاتو لپاره د تیلو د قرارداد تعدیل او ځینې نور موارد د منظور شو قراردادونو له جملې څخه دي. ښاغلی غنی پر دغو پروژو د بس پر مهال څرګنده کړه چې د تدارکاتو د نظام د اصلاح په برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسیون او د ملي تدارکاتو اداره کې د تیر وخت په پرتله مثبت بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسؤلان وایي چې له دې وروسته په منظم ډول د هوا له لارې په ورځ کې سلټونه وچه او تازه میوه بهر ته صادریږي. د دغې خوني ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون په دې اړه له درې خصوصي هوایي شرکتونو او د میوې د صادرونکو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. پسرلی وایي چې سلنن څخه دغه میوه هند او دوبۍ ته صادریږي.
تازه میوه صادرونکو او ځینې هوایي شرکتونو لکه تاپی، کامیر او ارنا شرکتونو ترمنځ یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې د وروسته مناسب قیمت خپل توکي د هوا د لارې صادروو.
ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې وړاندې د کرنې د پراختیا په څلورم ملي کانفرنس کې ویلي وو چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د هوا له لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1270 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2470 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 240 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 30 افغانۍ. او د شزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 628 افغانۍ.
د خبرونه په پاته برخه کې به د ازادۍ او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خبرونه واري، خو مخکې له هغه به یو راپور درته وړاندې کړم. هند پلان لري چې په هغه درې سندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهیږي. نور جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې.
د هند صدر اعظم وایي هیواد به د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په نړیواله سطحه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ د لوړ رتبه چارواکو یوې غونډې ته وویل نوې ډیلی به په دې لړ کې د اوبو له خپلو زیرمو ګټه واخلي. هندي مقامات وایي دا هیواد پلان لري چې پر دریو سیندونو چناب، جهلم او سند د برېښنا یو شمېر بندونه جوړ کړي. هند پر دغو سیندونو چې پاکستان ته بهیږي وروسته له هغې د بندونو د جوړولو موضوع مطرح کړه چې د دې هیواد صدر اعظم نریندرا مودي ګواښ وکړ چې هیواد به د هغې حملې غچ واخلي چې وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو پر یوې اډې وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د یو شمېر سیندونو د اوبو د ویش پړه له 1940 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. هند وایي پاکستان د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په کشمیر کې پر هندي ځواکونو بریدونه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان باید دا خوب ونیویني چې د تروریزم له لارې به د هند پر خاوره ځای پیدا کړي. نوموړي د نوي ډیلي دا دریځ بیا په ډاګه کړ چې وایي کشمیر د هند د خاورې نه بېلیدونکې برخه ده. خو پاکستان دا تور ردوي چې ګواکې دا هیواد په کشمیر کې د هند ضد وسلوالو ملاتړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کشمیر کې د وروستي برید پړه هند داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې د نوي ډیلي دا ادعا رښتیا ثابته کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د هند لخوا په دریو سیندونو د بندونو د جوړولو د پلان پړه څه نه دی ویلي. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د سند دریاب د اوبو تړون لاسلیک کړی دی. هند دا مهال په کشمیر کې له څو سیندونو څخه شاوخوا 3000 میگاواټه برېښنا تولیدوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربا نورستی دې شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. دا خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دی وای د کاپیسا ولایت د تگا په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګیدلی او معلول شوی دی. دی وای له هڅو سره سره یې د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د ده ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
کله چې یاسین نومي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ دا پوښتنه مو ځنې وکړې. رور ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګا ولسوالۍ د شکور وکیل یم.
ستا ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منځخه نه هم نه وه، هره ورځ به جنګ و جدل و کشت و خون و زخمیان مونږ سره واغستله، منځخه هم امنیت کړه، جګړه هم ختمه کړله. په دې جګړه کې زه ولګېدلم، اول په پښې مې شپاره کوکه وخوړل، بس بیا په سترګو ولګېدلم، سترګې مې دواړه د لاسه ورکړلې. سپهخانه کې سپهخانه نه چې راغلم هلته دولت ولسوالۍ کاپیسا ټوله په ما باندې پوره ګوره، زه رسمي وم، سوخ شوی سړی یم.
کله چې ولګېدې او ټپي شوې حکومت در سره سم مرسته وکړه؟
زه چې زخمي شوم ورپې کومک ما سره چا ونه کړه. زه چې کوم د شپخانې نه راغلم بیا ووتلم، بس عریضې مې شروع کړې، درې څلور میاشتې بعد یې په منډو رامنډو بیا نوي زرپې راکړې. بیا ما ته پرسنل شفه چې د سبزیستر باندې هلته چې لاړم تقاوت په حساب باندې، چې څه تقاوت چې نو حکار نه شي کولی، په خو رسمي سوخ شوی سړی کتابچه راته راکړې، کار د بانک د څو څه ما ته انده راکړې. شودا مالین ته چې ما وایي مونږ جدول جګړې دی، وزارت بانک ته چې ما وایي جدول نه دی راغلی، دا مې هلته نه کېږي، ورمنته حساب چې نامعلوم دی. نور
څومره وخت کېږي چې د معلولیت اسنادو پسې ګرځي؟
دا چې کوم زه زخمي شولم چې سبخانې نه راغلم هغې نه وروسته ما نور دې پسې شروع کړې ده، شپږ میاشتې وایه نور چې زه دې پسې شروع یم. ګوره،
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیستی؟ یاسین خانه، اقتصادی وضع د څنګه ده؟ ژوند د څنګه تیریږي؟
یو سپینګر پلان لرم چې هغه هیڅ نشي کولم، دغه یو زو ما خدای پر رسول بس ما به کار بار کوم، دلته به مې کور ته دې ته نه پخره ولا.
دواړه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواړه سترګې مې ورنې دې په کوم زخمې شو، مګر شپه راز کوکو خو تو اوس په دغه ښه ده ګرځم پرې، خو سترګې دواړه بلا تور کړلې. زه نو شیو شم پر سترګې نه لرم، ګوزې دې نه شم، څوک نشته چې ما بیونته وباسي، په خراب کوم کې پروت یم.
اوس له دولت څه غواړي؟
ما دولت نه خدا غوښتنه وه چې د سترګو په حساب ما سلام کوي کې، او نور د شورا مالین بعد ما غوښتنه وه چې کېږي، زه به څه وکړم، دا فامیل څنګه کړم؟ زه خو هم نور په ځای په ځای کښېنه چې میشې نه شم کولی، نه چېلیدی شم، نه ګرځېدی شم، ناسې ځای په ځای.
ستا ستونزه به له مسؤولو افغان مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د یاسین ستونزه مده کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیال وزیر جمیل افغانی سره شریکه کړه. جناب افغانی، د یاسین ستونزه به مو اوریدلې وي. دی وایي د کاپیسا ولایت د تګا په ولسوالۍ کې د یوه امنیتي ځواک غړی و، له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلی، دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړي دا پروسه څنګه ده؟
تاسو ورونه یا خويندې چې نظامی دی، دا غوي مربوطه ارګانونه غوي دا رسم مکتوب ورکوي، او زموږ په اداره کې غوي معرفي کوي. کله چې غوي سره معرفي شوی اسناد دي، ان شاء الله بیا زموږ اداره کې دونه مشکلات نه دي، ځکه غوي مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوی دی، ورسره نور مشکل نه دی. ان شاء الله موږ غوی ته کارتونه اجرا کوو، او غوی ته لپاره بانکي حسابونه جوړوو که غوی سره بانکي حساب نه وي. داسې ښکاري چې دا ورور چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانۍ زموږ ریاست لپاره هم دی او هغوی لپاره. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زموږ ریاست ته مراجعه وکړي. ان شاء الله زه رئیس صاحب سره خبرې کوم، که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو ما سره اړیکې ونیسي، انشاءالله.
جناب افغانی، تاسو وویل چې له دې وزارت بهر دا پروسه لږ وخت نیسي، آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لږ ساده او اسانه کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن لږ نور بهرنۍ کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي، کله چې څوک معلول کیږي فقط د هغوی د خپل هماغه شفقانه نه چې دوی تداوي شوي دي هغې نه تصدیق واخلي د خپل نایانه د خپل پولیس نه او کیدی شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي خپل شورا وکیل سره دا کارونه لږ اوږده دی. بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي بیا وزارت ته راشي موږ ورته هغه اسناد پترس کې دوی ته معرفي کوو کمیسونه تصدیق درجه معلولیت کله چې د هغوی معلولیت درجه تصدیق شي نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زمون په خپل دننه اداره کې تقریبا درې ورځې یا وخت نه لري لیکن دا وسایق جوړول محکمه ته تګ راتګ ناحیه ته تګ راتګ هم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوې طرزالعمل باندې چې موږ کار کوو انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات لنډ کړو د خلکو سرګردانی کم شي انشاءالله. دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی موږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جدید کې دا هغوی جواب منتظر یو
مرمن افغانی دی ورور تستاسی وروستی خبر پیغام و ڈاڈگیرا نہ سدا
یو خو متاسفانه زمون په ادارو کې یو زمون خلک لیک سواد کم والی لیک خلک کم لیک په حوصله دي کله یو ځای ته دي کله بل ځای ته دي څه کوشش کوي چې زر کار خلاص شي کله یو خامندی کې کله بل خامندی کې هغه پروسه نور موګه کې یو جنرال کې ان شاء الله زه څنګه چې ماما کي ول رئیس سره سم کافي تا هغه سره خبرې کوم او د دې ورور مشکل پیدا شو چې څه مشکل دی او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکي دا مشکل حل شو کنه شو بیا دا ورور کې کولی شي ما سره ټلیفوني اړیکه ونی ان شاء الله ګوره چې مشکل څه دی چې دا غي لپاره حل لار پیدا کړو دا ورور سره واده کوم چې څنګه ځکېږي موږ ان شاء الله خدمت مشکل.
جناب جمیلہ استاسے نڈیر مننا کور مودان.
دا انصاف پلٹا کے آزادی راڈیو پا دے زانگڑی پروگرام کے دا خلکو ستونز لمسولو ادارو سره پا مستقیم ڈول مطرح کوي.
دا انصاف پلٹا کے
دا ود آزادی رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمان يم او د تایر روشن پام کوي تاسو ته د ازادي او اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. دوستانو تاسو کولای شئ د خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ. څه ډول راولېږئ چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې موږ سره ثبت کړئ او موږ به هغه پیغامونه به دلته په خبرونه کې خبرو کوو او تاسو ستوندې به ان شاء الله د مسول چارواکو تر غوږونو ورسوو. خو موږ سره د پیغام ثبتون لپاره دغه خبرتیا زل واوري
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 9 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قدر من اوریدونکو وس راځو پیغامونو ته. ستاسو دوستانو چې په تیره کې موږ سره پیغامونه ثبت کړی دي د هغه پیغامونه اورو وګورو چې په کوم ورخه کې دوی ستونزې لري.
السلام علیکم. ارپام الله ارپام د زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام ترتم. زموږ ماجرین په پاکستان کې افغانستان کې ټول راځي په ګرام وطن افغانستان ته که څه هم جنگونه دي خو راځي خپلې خاورې ته. موږ خو مرګ په خپله خاوره قبلوم نه پر پردۍ خاوره چې ایرانیان زموږ مهاجرین نندارې ته ښکاروي. ما ته افسوس ده، ما ته ژړا راځي. دا ولې کېږي؟ دا جسدویش افغانان خلک لوبې پکوي. افغانه نه افغان، افغان وایي نندارې ته نه شوی. زما په خپله ریاست اجرایه او د ریاست جمهور رئیس نور مکر وایي د خدای ته وګوره. زموږ افغانان بهرنیو ملکو کې افغان په قدر هم نه ورته کتل کېږي، پنجرو کې کتل کېږي. افسوس، افسوس. ټول افغانانو سمې دا هیله ده، په پاکستان که په ایران که په هر ملک کې یاست، راشئ خپلې خاورې ته. د سمو عزت ته، دا ستاسو کور ده، ستاسو مور ته، دا خاوره. هرې خوا ته لاړ شئ، بېرته به راځئ. که هر ته هم رسئ، بېرته به راځئ. په دې پونکتونه یو به داسې دریابونه به ویوسي، په بلې به ورغلي. دا خاوره موږ تاسې باندې حق لري. دا اردو، دا پولیس، دا ټوله موږ ستاسې ورور دي، موږ ستاسې پرو اولادونه دي. راشئ خپل وطن په خپله جوړ کړو، بدل نه را جوړوي. زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. موږ ډاکټر صاحب اشرف غني، ډاکټر صاحب عبدالله ته وایو چې تاسو د شهید ورځ لمانځئ، چې دا په قرآن کې ستا د نبی علیه السلام په حدیثو کې ستا ورځ لمانځنه. دا غیر قانوني کار دی، غیر کفري کار دی. څه چې کوي په روزګان کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په هلمند کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په دراوت ولسوالۍ کې په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په چارچنو کې ګرسره کې معاشره ده، چارچنې یو د غزه ولسوالۍ معاشره ده، ټول ولسوالۍ معاشره دي. تاسو خپل ورځ لمانځئ، چې نن بیا بله غونډه ده، سبا بله غونډه ده. محترمه، دغه د روزګان په هر کې ځان خبر کې د روزګان ولسوالۍ د سقوط سره مخ ولایت سقوط سره مخ دی. په یوه کیلومتر کې د قومندانۍ پر سر باندې ټکان کیږي، چې دا قومندان وایي، دا والي وایي، دا دروغ وایي، دا دش دروغ وایي. ته شراب رسنۍ ته وګوري چې د روزګان څه حال دی. د روزګان په یوه کیلومتر کې جنگ دی، په یوه کیلومتر کې کوو قسم په خدای، که یوه کیلومتر بل شی په یوه کیلومتر کې د روزګان د قومندانۍ په داخل کې جنگ دی روان دی. وایي د دوی ورځ لمانځي، راسي وایي د روزګان په ځان خبر کړي، د کندیل من په ځان ځان خبر کړي، د جراوت ولسوالۍ په ځان خبر کړي، د چرچګوټ ولسوالۍ په ځان خبر کړي، د خاص روزګان ولسوالۍ په ځان خبر کړي، دا ټوله باندې ځان خبر کړي.
السلام علیکم، نظام احمد جمعه د زابل ولایت اوسېدونکی خیر. ما دا هیله ده چې دا سورافات سورافۍ ورک شي، په خپله کالداري بندې شي. السلام،
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام پرېږدم چې د لشکرګاه په ښار کې داسې غلو لاس اچولی، خصوصا د فابریکې د نمرو شاته د عبدالله خان د کور مخامخ. دلته یو څو کوره جتان دي چې نه مایی، نه موټرسکیل، نه بل، نه وسایل، ټوله بس د شپې او د ورځې دا کورو ته لیږي. دا غله دا زموږ غلاوې کوي. او زه د هلمند مسؤلینو څخه احترامانه دا هیله لرم چې دغه غله ورکي. وسلام.
مرحبا، السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه جسار احمد خبره کوم. زما دغه هیوادوال ورونو ته دغه پیغام دی چې مسایکلان او موټران او هر وسایل باید په سا سره وچلوي، چې دغه مسلمانان تکلیف ورنه کړي او مسلمانان ازار نه کړي. باید هر موټر چلوونکی، هر استاد، هر مرشد والا باید ډېر احتیاط وکړي. ورته السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تیرا محمد د باطوخ د ولسوالینا خبره کوم. او زمنګ ولسوالی باندې لار بند ده، باید زمنګ لا خلاص شي. اگر اله ته دا ده چې په لو شمال طالبان شرکته کیه خطه کیه یو بوري وړي، د باطوخ اردو او امنیت او پولیس ټول راسي زمنګ د باطوخ د ولسوالی تقریبا 100 لاکسنې په یو واس کې دوه بوري وړو ګرځي. ایا طالبان او د حکومت واخ را سند دي سره دښمنی ده؟ نو عوام څه ګناه کړی ده؟ او خصوصا د لغمان د والي صاحب نه، قومندان د امنیت رئیس د لغمان نه، رئیس د امنیت نه، دا غواړم چې د خلکو باندې غږ وکړي او د موږ د قوم لارې د خلاص څلور بجې دغه تاسو ته پیغام ورکړم چې موږ لس دولس ګاډي وڅالنه په ولسوالۍ کې ولادي نور څه په لغمان کې څه شکل دی ته او بار ګاډي پرې راتللی نشي. او بله خصوصا بیا د اکه افغانستان د شرقي زون خپل کولو د قومندان وزیر صاحب ته ما د هیله ده کړه هغه غوړي کني بل شوار د خیر د وته ودی وای دا د باټو قومندان تل نشي. او یاد اوسو کې په قانون مونږ تر وچارګي کې قانون دا یې چې یو طالب پر سر باندې په ټول ولسوالۍ لار باندې نور هم ولسوالۍ ګان شته، خو بیا صحیح ده قانون داسې نه موږ سره په قانون چلیږي. خیر د موږ د افغانستان خلک کوم خارجیان نه یي، موږ افغانان الحمدلله مسلمانان حنفي مذهبي خلک یي، باید چې موږ سره خلک په قانون چلیږي. زه یو ځل بیا هم دغسې وایم او دا نور مغولي صاحبان ورونتهالاتره د فاره د دین داسې کار نه کوي، په یو وړو وړو ولسوالۍ نه ګیر کیږي نه ایسارېږي نه وږي کیږي. که مغولي صاحبان څوک دماغ غاوري هغه د الله نه ویریږي، دا خټکی مټکی دې نه کټه کوي، او دا الله د دوه طرح خوشي کړي دا په موږ نه خلاص کړي، او که هغه الله نه ویریږي نو ته خو ویریږه کنه. خیر ته خو د افغانستان مرکزي حکومت وایي، لا مرکزي حکومت موږ ته ټول یو وینو، موږ چې یو سره خو موږ د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان سپینګری ودی ګو، هغه خو ته نه ولا تاسو يهودي اسي او چې دولت ته ودی ګوانه پاکستاني اسي، الله دې په موږ رحم وکړي والله کوي. او که هغه په يهودو ولي او تاسو په پاکستاني ودی، خیر د انسانان خو خیر د اخر خو انسانان ونا الحمدلله موږ مسلمانانی او موږ الحمدلله افغانانی و سلام توجهونه ډیره ډیره مننه.
فروز ما دغه پیغام دی دغه مسلمانان ورونه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا د خپل د ټلیفون نمبر وایي، نو دا زما پیغام ته چې وټول ته ورسره شي د خپل پیغام د ټلیفون نمبر دوه او درې واره تکراروي او پاتې جسوله ډیر سه پسایه پسایه په نرمه نرمه توګه تکرار کی چې خلک یې سه پسا ساده لمبر یا نوښته کی او یا په خپل ټلیفون کې وو یو سلام.
الله دې آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته جنتونه ورکړي. زموږ پیغام به خپور کړي. زموږ پیغام حقیقت تبلیغ خبره کوم. زموږ پیغام دا د ایرانیانو د افغانانو سپکاوی کړی دی، نو دا سپکاوی د انسانیت او د بخښنې وړ نه ده. زما د افغان او رهبران د قدرت خاوندان و دغه ته دا خواسته د افغان ایرانیان سره د اوبرا باندې کې دا نو د دغه ته د اوبرا باندې کې سیو سټول تند مرسي دی دونه سپکاوی کې د افغانانو افغانان خو خلک د دنیا او کې نه اسلام د دې په شان چار مخته وله د نه غیرت می په کومسان کې چې پسخند پوي. زما خبر زما دغه خبر به خامخه خبروي تاسو ته د خدای پاک وزنه درکې. السلام علیکم ورحمت الله.
زه د راوت ولسوالۍ خبرې کوم. وروره د پنځه میاشت کېږي چې پر موږ ټولو ملکي خلکو باندې لار بنده ده. وروره دولت تاوانونه راغورځي، بعضي بندرونه د دولت په لاس کې دي، هغه ولي پر مسلمانانو باندې پرچاوي کړي دي. زموږ ټول وطن د مشکلاتو سره مخ دی، موږ پر ګرد وطن باندې والا پرچا و د کښتونه وشوله، ډېر خلک په مزایمات کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو زما مینه ده. زه د 2002 میلادي کال د جنوري د میاشتې کله چې په دې وخت کې ازادي راډیو خپرونې پیل کړې، د یوې ورځې را په دې خاطر نن ورځې پورې ازادي راډیو په ډیره مینه سره اورم. زه په ازادي راډیو باندې هر ځای کې فخر کوم. ازادي راډیو زنده باد. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پانه لري. دا ازادي راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio.
روزانه دا وی د کانګو مریسیا دا خپل پوسټکی غوندي دا څه حساب ده؟ دل دا خپل وزیر کیو پوسټکی غوندي. عبد الخالق د کابل نه خبره کوم، دې ته اړه مونږ ته معلومات راکې.
دوستان پیغامونه مو اوریدل. د غوروسته پیغام چې چې د کانګو ناروغي پاړه چې ډیرو خلکو ته اندېښنه پیدا کړې ده، او زموږ اوریدونکو معلومات غوښتي ول چې دا نو څه ډول ناروغي ده او څه ډول کولای شو چې له دې ځان وساتو. په دې اړه مو په کابل کې د انتانی روغتون له رئیس ډاکټر زلمی نورزی سره مرکه کړې چې ساس پام ورته راړو. ډاکټر صاحب نورزی، زموږ یو شمیر اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې پختلې دي د کانګو ناروغي پاړه چې وایي موږ سره کار لمال سره دي، څنګه کولای شو چې دغه ناروغي نه ځان وساتو چې په دغه ناروغي باندې اخته نشو؟ ستاسو هدایت دوی ته څه دی؟
زه باید تاسو ته سوال په جواب کې راځي وایم چې د کانګو مریض چې دی دا خو ساري مریض لکه نور مریضان غونډه لکه مریض سل ایچ آی وی دا شان چې خلک ورته وایي نو دم یو ویروسي مرض دی د مال څخه اخیستل کیږي. نو شرط په دې هغه دی چې باید موږ خپل وقایع خپل هغه وساتو چې کوم مال چې ناجوړ دی په تر مثال کیږي یا ته وخه په خه کیږي او وینه چې تویږي، نو دا خلک ځان باید وساتي. یعنی وقایوي شیان باید ولې لکه د سکاش موزی درکم.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان په کلو باندې کې چې زیاتره مالداران دي خلک لیدلې مو دي، دغه شیان ته خلک لاسرسی نه لري او هغه مالداری هم کوي، د هغه د پاره ساس پارښتنه څه ده؟
او الحمدلله موږ تاسو په افغانستان کې چې اوس مشکل قرار لرو، کلینیکونه ست د حیوانات د پاره، هغه کسان چې دمداري لري، حیوانات لري او هغه مال چې نه جوړ دي یا مریض کیږي، دوی باید انتقال کړي کلینیکو ته او واکسین باید واخلي. او د دې چې هات مسالم نه دي، دا باید موږ جدي ونی چې د دې لپاره چې دغه پنړی کې او په موجود کې باید خبر نه شي، نور هم د دې مرز جدول رانه شي او بي تفاوت هم باید موږ تاسو باید پکې ونی چې ځکه چې بي تفاوت سره چې اوس د مخ پر مختک کې او خوشبختانه چې سنترونه موجود دي، تدوی کې امکانات شته، د ترانه ست په موقع هم څه چې زموږ په خدمت کې دغه شفخانه هم چې اوس د انتانی شفخانه په نامه مشهور دي، تخصصي شفخانه دي، خلکول شي چې مراجعه وکړي په عین وخت، د څه ونې چې وروره دا خلک نه جوړ کیږي او مریضان حالت په کور کې وساتي، په اخر ستیج دلته را انتقال کې خامخا خطرات ورسته.
بله ډاکټر صاحب، یو ورته پښتنه غدا چې علائم دي دغه مرض سری چې خلک مثلا دغه علائم په ځان کې احساس کی زر کلینیک ته مراجعه وکړي،
تب دي د دوک درد دي، د ازاد درد دي او علائم دي هغه دي خوندزي دي، د خولي څخه وینه راځي، د مقعد څخه وینه راځي او د پوز څخه وینه راځي او خوندزي شدید ورته ورتي، صفات د مېوړ یعنی هغه ساکر چې په وینه کې موجود دغه لمنځي او خوندزي شدید ورته هغه کې پیدا کیږي.
بلې وبخې و او روسي پښتنه بل هغه دا چې تاسو دغه کسان راغلي مراجعه کړی دا تجربه څه خي چې دوی څه ډول نیول شوې دي، دغه مرز څه ډول ورته انتقال شوې ده؟
دا شغلي هغه دي مرز دي، یعنی هغه کسان چې دمدار دي، مالدار دي، قصابان دي، زیاتره هغه کسان په دې ناروغي کې کیږي، ځکه چې وینه چې تویږي د غوی لاس په کاره باندې زخمی کیږي، دا د وینې لاره انتقالیږي هغه شخص ته. او دا کسان چې راغلي دي اکثره کسان قصابان دي، هغه پېښوران دي چې دمداري لري، دا کسان دي.
قدر من اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تربل مو پلو یو بخون کې خدای سپارو، خو پتلو تلو کې وای د ویم چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي، یعنی د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د